ستړي مشه دا مشال رډيو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې یو نیمه بجه ده. ظفر خان مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونه او راپورونه اوري. دو اونیزې خپرونې جمهوري غږونه او د سولې پر لور هم په خپرونه کې اورېدلی شئ. خو لومړی له عبدالحی کاکړه خبرونه اورو.
سرټ کې د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله وزیر الیس پیز د پاکستان په دوره ده. نن سهار نږدې 9 بجې د خوست جرګه تالار ته نږدې بمي چاودنې سوي چې درې ملکیان پکې ټپیان سوي دي. چارواکي وایي پرون د یمن په مرکز ځي صبح مغرب کې د ډرون او توغندي بریدونو کې چې یمني سرتیري هدف له سلو زیات کسان وژل سوي. د جنوبي او منځنۍ اشیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله وزیر الیس پیز پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی پرون مشال ریډیو ته وویل چې الیس پیز به نن د پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزه چارو خبرې کوي. عائشه فاروقی وایي امریکایي وزیر به د بهرنیو چارو، سوداګرۍ، مالی او داخله چارو په وزارتونو کې ملاقاتونه ولري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په ټویټر لیکلي الیس پیز کې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغیدونکو اړیکو د پرمختګ په اړه بحث کوي. تمه کېږي الیس پیز به له پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې پروسه هم یاد کړي. هغه تیرونی هم په واشنگتن کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې د پروسې او د سیمې په باثباته کولو غږېدلې و. د نوشار ضلع په کاکا صاحب زیارت کلي کې پرون یو 9 کلن ماشومه ایوز نور مړه موندل شوې ده. د پولیسو وزای چارواکي افسر علي پرون او ناوخته مشال ډیټول د ماشومې د کورنۍ لخوا د ریپورت ورسته چې هغه وی لټون پیل کړو د هغه جسد د اوبو په یو ټینکی کې وموندلې. نو موړول د ماشومې قاتل نیولې او لمړنۍ پلټنې شای چې پر هغه جنسي تیرای نه دی سوی.
لیکن زموږ اهم مسله چې دا غنن د اټي د کولی خړل د وړو سر چې
وبخشي په غلطي سره مبل ژغور دي. د ایوز نور باما مشال ډی ټول ملزم د هغوی په ورکلسوي کور کې د همسایه په توګه اوسېده. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان د حکومت لپاره د کارکونکو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان غړي عمران ټکر وایي په 2013 کال کې په پاکستان کې له 4 څخه زیات ماشومان د جنسي تیري شکار ګرځېدلي وو. پرون مازیګر یو شمېر کسانو د کوټي پرس کلب مخې ته د اوړو د ګرانۍ او د بجلی او د ګیسو د لوټ شیرنګ خلاف مظاهره وکړه. د عزت الله په نوم یو مظاهره کوونکي مشال ډیو ټول د اوړو باید دومره لوړ سوي چې غریبان خلک یې د اخیستو توان نه لري.
لیکن زموږ اهم مسله چې دا غنن د اټي د کولی خړل د وړو سر چې دا گزارنه کیږي. دا اټي موس 1 کیلو په ویار په روان دي نو تقریبا چې د 100 کیلو بوري ته اخی هغه د عام کور نن سبا د میاش خلک دوه ګونی استعمال درې ګونی تقریبا هغه د 15000 په خالي د وړو د میاش دی ورکی.
خو د بلوچستان حکومت وایي اوړه په عارضي توګه ګران سوي چې ډېر زر به یې بېرته عادي حالت ته وګرځي. دا حکومت ویان لیاقت چاوانی وایي صوبایي حکومت د غنمو 2.5 لک بوجۍ غوښتې دي چې ورسره به د خلکو مشکل حل سي. نن سهار نږدې 9 بجې د خوست جرګه تالار ته نږدې بمي چاودنه سوي چې درې ولسي وګړي پکې ټپیان سوي دي. د خوست د امنیت قوماندانۍ ویاند حادر علي مشال ډیو ټول 14 ملګري وګړو باندې سوي او د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د یو تن روغتي حالت نازک دي. د امنیت قوماندانۍ یو ویاند هم وویل چې ماین په پیاده رو کې د یوې ودانۍ لاندې ځای پر ځای سوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. یاد دې وي چې د ځای ته نږدې مخکې هم 2 ځلې بمي چاودنې سوي وي. چارواکي وایي پرون د یمن په مرکزی صوبه معارب کې د ډرون او توغندوی بریدونو کې چې یمنی سرتیري هدف و له سلو زیات کسان وژل سوي او لسګونه نور ژوبل سوي دي. د یمن بهرنیو چارو وزیر محمد آل حدرامی دغه بریدونه چې د یو جماعت سره په څنګ کې د ماښام لمانځه مخکې ترسره سوي ناځوانه ترګر عمل په نامه یاد کړي چې له ټولو مذهبي انساني رواجونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یمن د فوج ویاند عبدو عبدالله مجالی بیا ویلي په بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. که څه هم د برید مسؤلیت هیچا پر غاړه نه دی اخیستی خو په حوثي یاغیانو د دغو بریدونو الزام لګول سوی دی. د یمن حکومت چې په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل سوی د سعودي په مشرۍ کې پوځي ائتلاف ملاتړ کوي د 2014 کال راهیسې د حوثي ځواکونو سره په اوږدې جګړې کې بوختی. یاغیانو د ملک د شمال ختیځ او د پلازمینې سنا ډېرې برخې نیولي. د عربي نړۍ په دغه تر ټولو غریب هیواد کې تر اوسه په جګړه کې له 10000 زیات کسان وژل سوي دي. پرون په کیف کې د یولس یوکرایني کسانو د جسدونو له رسیدو سره سم تهران د نسکوروسوی الوتکې د توري بکسې له هیواده د باندې لیږلو په اړه خپله اراده بدله کړه. د پیښو د پلوټونکو ډلې مشر حسن رضافیر ایران ایرنا خبری آژانس ته ویلي د اوکراینی الوتکې سبتونکې آلې د ایران پلاس کې دي او هغوی له ملک بهر لیږلو څه پلان نه لري. په همدې حال کې کاناډا پرون یو بیا تهران ته خواست وکړ چې په سمدستي توګه د غورځول شوي مسافرونکو الوتکې توره بکسه فرانس یا یوکراین ته وسپاري. خو رضا وایي کېدای شي د الوتکې توره بکسې فرانس یا یوکراین ته واستول شي، خو ایران یې لا هم په خپله پلټنه کوي او په دې اړه یې تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې. د جنوري په اتمه ایران د هغو په وینا په سهوه اوکراینی مسافرونکو الوتکه وغورځوله چې پکې د یو سل 15 نور کسان ترڅنګ یولس یوکراینیان هم وو چې نه تنه پکې د الوتکې د عملی غړي وو. پرون په کیف کې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی، وزیر اعظم الکسی هونچروک او نور لوړپوړو چارواکو په دې اړه جوړ شوي رسمي مراسمو کې ګډون وکړ. او د یوکراین فوج پرون ناوخته وویل چې په تیره یو شواروز کې د ملک جنگی سیمه ختیز دونباس کې د جګړې پر مهال یو اوکراینی سرتری وژل شوی او لس نور ژوبل شوی دي. د پوځي مرکز لخوا په ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوی چې پر اوکراینی ځواکونو د ډرون ټینکونو 140 ملي متره هوان توغندیو لاسي بمونو او ماشینګونو په واسطه شپږ بریدونه ترسره شوي دي. د یوکراین فوج یو بل سرتیری د جنوري په 15مه په نشه وشتونکي برید کې وژل شوی وو. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم فرانسی حال درته احمد الله زوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 170 روپۍ 40 پیسې او 170 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال. د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلي رساتو کې د پیښور، بنو او کوټې په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه عبدالحی کاکړ او د موسم او کرنسو حال احمد الله وړاندې کړ. په کوټه کې عام خلکو په پیښور کې نن بیانو د وړو د ګرانې دو ضد احتجاج کړ.
5200 تا بوره اور شهدا او گیس رو شیدل نه دی پتا بای باندې سر دے دا دوه شیدې یو ترن والا حکومت دا غیر مینه مدته پارا تعال.
په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم وژل شو. تفصیلي درکو. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر ایلسپیلز د پاکستان په سفر ده. د خوست ګولانو کیمپ کډوال خپل سیمه ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي.
کمیستا چې د خپل وطن لیار جوړا شي د حکومت امیر اپیل دی پاکستان ته او د میر د قبایل مشرون ته میر لوړ شي په امن سره.
د عدم تشدد د مبارز باچا خان د تلین اونۍ په اړه تفصیل درکو. او په ونیزه خبرونه جمهوریت غونو کې د سیاستوال شهاب الدین خټک د مبارزه او زندان کیسه اوري.
اليوم راخسته ځان سره اخبار به موږ کتو، کتابونه به موږ کتو.
ونیزه خبرونه د سولې پر لور او نور راپورونه هم لرو. تاسو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. په پیښور کې نن بیانو نن کاربندیز کړی. دوی وایي له یوې خوا ورته وړه په ګرانه بیه میلاویږي او بل ورته حکومت اجازه نه ورکوي چې ډوډۍ په ګرانه بیه خرڅ کړي. نن بیان وایي نن په پیښور هزار ډیویژن او ځینې نورو برخو کې کاربندیز دی، خو که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو سر له سبا به کاربندیز ټولې صوبې ته وغځي. بلخوا واکمن تحریک انصاف وایي په صوبه کې د وړو بحران مصنوعي دی او دوی یې د حل په هڅو کې دي. تفصیل له شبیر جان اورو.
1300 روز راسه په خیبر پښتونخوا کې د اړو نرخونه مخ په زیاتېدو دي چې له وجې د 40 کیلو اړو بوجه یا تروړه د 800 تر 1200 روپو ته رسیدلې ده. د کم چې سرکاري نرخ 800 روپې دي. هم دغه وجره چې د سوبي ننبانو حکومت ته د ډوډۍ نرخ زیاتولو لپاره غوښتنې کړې دي، خو له حکومت د دوی غوښتنه نه مني او وایي چې دا مصنوعي بحران یا کمی دی نو هیڅ نرخ به نه زیاتوي. ملخوا د پېښور د نن بیان د سازمان مشر محمد اقبال نن سهار مشال لیډو ته وویل
کچری
نرخونا سیوان شو نن دوی د صبح په ځنی ځایونو کې هړتال دی او سبانه به په ټول صبح کې تر نامعلوم مدې د هړتال وغځوي.
په هر ځای کې د وړو بوران دی او ریټ وګوره چې کب ته رسېدلی دی. 5200 تا بوره ورسېده او د ګیس رو شیدل دی. مونږ لرګي او کوله سره سوزولې ګیو نو مونږ ته ډېر سخت نقصان دی. نن دوی په تباہي باندې سر دی. دا حکومت چې دی یو ټرین والا حکومت دی. دا غیر مینه مدته لپاره هړتال دی. د وخې په خور هریپور بنسرا بټ آباد کوهاټ پاړه چینار انګوزا ضلع بندې دي. سبانه به دا نورې ضلع هم بند شي. پشاور کی دریم زرا دکانوں نے دریم زرا دکانداران بے روزگار شو. پہاڑی اور دکان کی چلور اور پنجرے لیبر دے عام بے روزگار شو.
بلخوا دا خیبر پختونخوا د اطلاعات او صوبائی وزیر شوکت یوسف زے 13 ورس یو خبری غونډ ته ویلو چې پنجاب صوبے چرواکو سره دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی خبره تر کړې دي او د ضرورت مطابق غنم میتر راغوستې هم دي. ولی پدېړمو نن د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي فضل الله نه پختل نو دوی په تیر حکومتونو تورو لګو چې دا اړو مالکان زیاتره د هغې تیرو حکومتونو یا د مخالفو ګوندونو دي نو هغوی په قصد حکومت بدنامول غواړي.
دا ټول ملونه دی اوس صرف د دې لپاره بند کړي دي چې دی په دې کې ذخیره اندوزي وکړي او دویم طرف ته دی دا پوره پوره حکومت ناکامولو کوشش وکړي د بدنامولو کوشش وکړي. لہذا زموږ وزیرالله صاحب او د پنجاب وزیرالله صاحب اکشن اخیستی دی. 300 ملونه جرمانه کړي دي او ذخیره اندوز چې کوم دي هغه یې نیولي دي. زه تاسو یقین دهی درکوم چې په یو هفته کې دننه به دا مسله به ان شاء الله ډېر زر سرته رسي.
بلخوا د سرکاري شمیرې تر مخه خیبر پختونخوا 30% د اړو ضرورت تخپلو غنمونه باقی دا پنجاب نه پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په راپور کې مو واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د وړو د کمی له امله او د دې د ګرانېدو له امله نان بایانو هرتال کړی دی. هلته په بلوچستان کې هم د وړو قیمتونه لوړ شوي دي چې له وجې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې لړ کې پرون د کوټې ښار اوسیدونکو مظاهره وکړه چې په کې له حکومت د وړو بیې کمولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین راکړي چې د مظاهرینو په نارو شروع کیږي.
دغه شوارونه دغه شاریان دوی چا چې تیر مازګر د کوټ پرس کلب او مخته د وړو د ګرانۍ تر څنګ د ګیس او د بجلی د نشتوالي په ضد یوه احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې د برخواله ویناو چې د حکومت د بېغوري له امله اوس خلک د دوو وختو پر ډوډۍ میندلو پسې حیرانه او پریشانه پاتې دي. په دې ترڅ کې د مظاهرې او برخوال عزت الله راته وویل چې د وړو د ګرانۍ له امله د غریب ګزاره درېدلې ده.
مثال کے طور پر مجھے گیس سر گزارا کو تو بجلی سر گزارا کو تو ابو سر گزارا کو لیکن وڑو سر چدا کو گزارا نہ کیے داٹے مس یو کلو پاوی آر پی روان دینو تقریباً سول کلو بوری تا آخے اگر عام کور نہ سبا دمیاش خلق دو گونی اسمال ادھر گونی تقریباً آگے پنجل ہزار روپیے خالی دے تو وڑو دمیاش دور کی نو داٹا وہ دچ دد ورج روزانہ پنجا سوا پانچ سوا آزاد آزاد ہے وہ ات سوا گیس دے چشوار کی وڑی چشوار کی پیاز پہ چشوار خالی وہ چروڑی چکھری پنس نہیں سمڑے دے
مظاہرین پلا کی پلے کارڈونه هم راخستی او غشتنه کوله چې حکومت د ګرانی د ختمول لپاره ځانګړي کامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې بغوش سو وزیرو نورو شاریانو ته
جما نن سردار ابرنګ شاه غلجی ده نو موږ لا خواسته لګیس نسته د مسلمانانو د لپاره پاتې وسنم تور پی باندې کښنی بورې د وسې صبر ته وکړه غټه بورې په څو جوړیږي د چر گوشت په 300 روپۍ 200 اویا کوټه چلیږي 300 کراچی چلیږي درې میاست کې یا په څلور میاست کې مطلب د دې ګورمنټ اورا ورځ په ورځ په ورځ باندې مطلب دغه اوپر لوړه ګرانی روانه ده مګدا خاصه چې دا ګرانی دی په ورځ ختم کی
زما نوم سفلاده ده دا منګای ده د وړو کښنی کټه په داتیم په پټای سر خو ده نو موږ حکومت زده په فیل کو چې دا منګای ده ختم کی ګیس ګراندی او بجلی ګرانه ده نور ده دال دی کبره ده کبار شې سده ډیر ګرانه نو موږ حکومت زده خوښ کوش به دا منګای ده ختم کی
بل نور څه د بلوچستان حکومت ویل دی چې په صبح کې د وړو ګرانی یو ارزې کار دی ځکه چې ډیر جر به دا مشکل هوار شي د بلوچستان حکومت د ویان لیاقت شوانی په وینا چې صوبایي حکومت نږدې 2.5 لک د غنمو ګونی راغوشتي دي د دې ترڅنګ د ذخیره اندوزانو په ځد هم بیلابیل ګامونه د پورته کولو پریکړه کړې ده دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کوټ ښار کې د وړو کیلو و اویار پوی ته رسېدلی دي دغه ډول د شلو کیلو وړو تیلۍ په 1200 پلورل کیږي د دې ترڅنګ د 100 کیلو وړو ګونی په بازار کې و 15200 ته رسېدلې ده
د مشال رادیو نوی موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع په کاکا سیب کې پرون یو وکلنی ماشومې مړې موندل شوې پولیس وایي د ماشومې د کورنۍ په مرسته یې دوه مشکوک کسان نیولي چې د خپل جرم اعتراف کړی دی پولیس زیاتوي ابتدایي طبي او تحقیقاتي راپورونه ښیي چې په ماشوم جنسي زیری تیری نه دی شوی خو کره معلومات به په تفصیلي راپور کې مخې ته راشي په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان اورو
په نوخار کې د نوشهره کلا پولیس سټېشن یو چارواکي افسر علي مشال لیډو ته وویل چې تیر ورځ د پیر بابا پیرسچ محلې نه د یادې ماشومې د کورنۍ لخوا د رپورټ ورستو دوی په شریکه په سیمه کې د ماشومې لټون پیل کړو چې د اوبو یو ټنکیا کې مړې وموندلې شو او لږ وخت کې ملزم هم بیا ونیو دوی وایي چې ابتدایي طبي رپورټ دا ښایي چې جنسي تری ورسره نه ده شوی خو تفصیلي رپورټ لپاره ټیسټونو نمونې خیبر میډیکل کالج پېښور ته لیږلې دي
دلته ډاکټرانو او کم مرګ دي کردار چې کم ملزم دی نو هغه هم دا انکشاف کړی چې مرډر مې کړی دی خو دا هم نه دی کړی نو بېګالا تب کې شوشي سبو شو نو بیا حقیقت چې کم دی نو منظریان پر راشي چې راستانی تاسو وجهنا دوی یا څه خبره وه
دا وجهل شوی وکلنې وزنور ماما مشال لیړو ته وویل چې د دوی دوه وړې خورزې مدرسې ته د سپاره سبق لا تللې وي چې واپس یې کې یو کور ترغله ولې وزنور را نغله او رستو دوی لټون شروع کړو او د ملزم چې دوی همسایا دي یعنی د دوی په ورکړې شوی کورونه کې اوسېږي کور سره نږدې مړ و مندل شو او دا یاد ماشوم پلار په بهر ملک دی
چې مونږ راالو اعلانونه مې کوله مې په پکړه کې مونږ سره شکوله کولو دې پټه په نظر رااله ملزم د کور سره مونږ په کور کې اوسېږي مونږ په ټکو دې شو باندې چې دې د ایمانان خلک دې مونږ په کورونه ورکړي او دې شو
په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکون کې د ګروپ ډیولپمنٹ پاکستان نومي تنظیم یو غړی عمران ټکر وایي چې په پاکستان کې 2018 کې د رپورټ تر مخه 1700 ماشومان هلکان جنکه د جنسي تیری ښکار شوی
چې کوم نه رپورټ کیږي نو پتن لګی چې دا ریش مې رب سمرا زیاته وی دا جنسي زیاتی پیښه چې سمرا مخه تر اغلی دي نو په هغه تقریبا 50 پیس کیسز کې هغه څه دي چې په هغه کې پیژل غلو کس شوی نو هغه ککړ وی یا هغه رشتہ دار یا ګاونډي
دا چې دا ولې کیږي نو نوموړی جاتوی
دا یو خو نفسیاتی مسله هم کیدی شي او دا خبره دا ده چې خلکو کې احساس محرومین دي او بل الله دې ما شوان چې دا منټلی او فزیکلی چې دې ویک وي بل یو ایشو په دې کې دا ده چې عموما په دې کې آ خلک کې کړوي چې دا غي سره په خپل باندې په ماشوموالي باندې دا قسم زیاتی شي
دا د ونیرا چې 13 دسمبر کې هم ایبرټ آباد او بیا هم د نوشهره کلا پولیس سټېشن په حدودو کې یو اتکلن ماشوم د مدرسې ته د تلو په وخت تختول شوی او بیا وژل شوی و شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د جنوبي منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر ایلس ویلز د پاکستان په سفر ده پاکستان بهرنو چارو وزارت ویاندی عائشہ فاروقی پرون ویل چې ایلس ویلز با نن له پاکستانی چارواکو سره په دوړخیزو تعلقاتو خبرې ترې وکړي. څېړونکي وایي له څه مودې راهسې د پاکستان او امریکا خراب تعلقات پخ کېدو دي. د دې لاملونه څه دي؟ عبدالحی کاکړ یې را ځوابوي.
الیس فیلز د پاکستان بارنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی د واشنگتن تر سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته رسیدلی ده. کارپان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې اړیکې اوس ورو ورو مخ په سمېدو ښکاري. تر دې وړاندې به امریکا تل پر پاکستان دا تور پورې کولی چې په افغانستان کې فعاله طالبانو ته یې پر خپله خاوره پناه ځایونه ورکړي، خو اسلام آباد به دا تورونه ردول. د پاکستان پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د الیس فیلز سفر څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري او شکونه اوس تر ډېره کم شوي دي.
اصل بات یہ تھی کہ امریکا کا پاکستان پر،
اصل خبر ادا وا چې د پاکستان په امریکا او د امریکا په پاکستان باور ډیر کم شوی وو. د دې تر ټولو لوی وجه د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو په تګلارو کې اختلاف او په یو بل شکونه وو. زما په فکر دا بے باوري او شکونه اوس تر ډیره کم شوی دي، او د پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې رول هم په دې اغیز کړی دی.
د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د جنوري پر 14 نیټه په ویډیوي پیغام کې ویلي ول چې طالبانو له امریکا سره د موافقه لپاره په افغانستان کې تشدد کمولو ته رضا سوي دي. د افغانستان شخړې په دې وروستیو کې د واشنگتن او اسلام آباد پر تعلقاتو ناوړه اغیز کړی، خو د ځینو کارپوهانو په وینا په عراق کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو د پاکستان ارزښت زیات کړی دی. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز هم دې طرف ته اشاره کوي.
کاری داسي چې امریکا وایي چې خپل نه صرف افغانستان کې بخت دی، بلکې هغه ایران سره هم کړه چیر چار کوي. بیا عراق سیریا کې هم دایي معاملات ډېر خلک دي. هغه یو تاسو پاکستان کې یو پټنشل ګوري کا سوال راځي، شخړه راځي ایران سره یا نور دې چې نو هلته د پاکستان راسته راستي شي کتل او مخکې دا کا چې پاکستان مو کامل تور باندې خپل خارجه پالیسی بدلوي، او روس او چین سره او ایران سره به د خپل تعلق سیوا کوي. منګورو چې سپیک په دې ولاړ دی، روس سره چې کوم پایپ لاین والا خبرې هغه باندې پاکستان اعتراض کړی دی، ایران سره پایپ لاین هم پاکستان نه دی جوړ کړی.
ډاکټر سرفراز او جنرال طلعت مسعود فکر کوي چې د الیس فیلز د سفر پر مهال به د پاکستان له لوري د هڅه کېږي چې امریکا قانع کړي چې دغه هیواد د ترګري د تمویل او د تورو پیسو د سپینولو مخنیوي ادارې اف ای ټی اف له خړ لیست پیسو کې مرسته وکړي. د ناقانونه پیسو د څار په رسمي شته ادارې د 2013 کال په جون میاشت کې پاکستان خړ لیست راچولی وو، او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې ترګري ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د افغانستان خوست ولایت په ګولان کېم کې وزیرستانیو کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ وغوښتل چې دوی ته د کډوالۍ له اصول سره سم د غلام خان بندر له لارې د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. دوی ویل مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدې، خو له یو کال راهسې ورسره مرستې کمې شوې. پاکستان له افغانستانه زیاتره وزیرستاني کډوال وخت په وخت په لوسي مسته استانه کړي، خو د غوپاتو کډوالو د غوښتنو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
په خوست کې د وزیرستانو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه، د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو مشال راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانو کډوالو دوه تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالانور ویل
خو دغه خلک چې کیما نن سبا ټیم یې تیر کړی، او دا پکر یو کای چې د امیر نه دغه محسوسې لړلې، او دغه خلک په داو پیدا چې امیر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه بند شو. اده دلته څه تجارت نشته، اده څه کاروبار نشته. په دې وجه کې دغه خلک د مشوره وکړه، لا د کومي جلګر چګش ولا د شمالي وزیرستان ولا چې مثال میژو ایبل یار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي، او هغه په قانون کې د ان سي ار وي، په غلیار باندې دغه خلک لار غوړي.
مو کډول خاک تای او چالاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه سوال دا روسی جلگا دا وکو کا قبایل دی کا په افغانستان کې دی کا په پاکستان کې دی دا دا جلگا وکو سره شدانی مو ته د خپل حق پریکړه وکو چې پکې مالی ارزښت څه پام دا ولاج
په ګلان کېم کې د میشت وزیرستانوی کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زورګونو کورنیو ته منظم مرستې ورکړي د وزیرستانوی کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مداخل ملک حاکمین او واسی خان سیدگی ویل
په دره خط پنځه پوړه زره کاډه پدې دي په دار څه دائم راسته نه شي راسته همیش ګیلانه ونه شي ځکه چې هغه محسوس هغه غم محسوس ونه لوړي چې هغه ونیسیار وو میش تېره ونیسیار ته ویلي وي چې میش چې درې میل د ونیسیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درې می
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انیسیار دغه ورکو افغانستان دولت پاکستان دولت موږ مسرون دی غلام دی بلی دته غلام دی ټي پی اس چرمین دی کنه خدای دغه چې موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلون خون په لیار مند قانوني لیار مند موږ د روټ
چې حکومت دی موږ بولنه نشي کړای وېسالو امداد نشي کولای موږ په دغه خپانه یو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړ شي د حکومت موږ اپیل دی پاکستان ته و د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړشي پامن سره
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
لنن یعنی شلمې جنوري تر شپږشتم د جنوري پورې د باچا خان او عبدالولي خان د تلین ونې نمانځل کیږي چې په کې به د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې جلسې او سیمینارونه کیږي او د دواړو مشرانو په ژوند او مبارزه به خبرې کیږي باچا خان د خدای خدمتګار تحریک بانی وو چې په کې یې ولس ته د عدم تشدد او امن درس ورکاو په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد ته سراج زیر راکړي
دغه لړکی عوامي نیشنل ګوند په بیلابیلو سیمو کې جلسې تابع کړي چې په کې نن د جنوري په شلمه لومړی جلسه په نوخار امانګړ کې دویم د جنوري په درویشتمه په بنو دریم جلسه د جنوري په سلیریشتمه په بلوچستان هرنای کې څلورم د جنوري په پنځویشتمه په اپټاباد کې او پنځم جلسه به د جنوري په شپږویشتمه په بټخیل ملکن کې کیږي د باچا خان او عبدالولي خان د ونی منځلو لړکی د باچا خان ټرست یو مشر ډاکټر خادم حسین خپل جاری شوی یو پیغام کې په دی اړه وی
دې باچا خان بابا دو دیرشمه کلی زمانځو کوم غتی ته ګورو چې باچا خان بابا او داغه ملګرو د خدای خدمتګار تحریک په شکل کې د دنیا تصور کړی د قام تصور کړی نو د درې خبرې ډېرې زیاتې واضحې مخې ته راځي بلمره خبره دا ده چې باچا خان او داغه ملګرو د خدای خدمتګار تحریک په شکل کې د جهان یو نوی تصور خلقو ته ورکړ چې هغه کې تشدد نه د یو داسې جهان تصور چې هغه کې نفرت نه د یو داسې جهان تصور چې هغه کې جنگ نه د جنگ نه د یو پاکي دنیا تصور یو داسې تصور چې خلک په جرګه مرکه یو بل سره خپل تنازعات حل کړي د حل لارې لټوي
خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو په کال 1990 کې په اشنغر کې د بهرام خان کره زیږیدل وو او لږ د کړو روستي په لومړي ځل په خپل کلی عثمانزو کې د مولانا عبدالعزیز په مرسته یو سکول پرانیستو چې پکې یو خپل بچی داخل کړه لدی روستي په کال 1921 کې یو ټولنه انجمن اصلاح الافغانا جوړ کړو چې بیا په خدای خدمتګر تحریک په نامه بدل کړه د شنو موړي هم په کال 1921 کې د اپریل په میاشت کې د یوې ازادي مدرسې بنیاد کې خودو او دغه په کال 1928 کې د مئی په میاشت کې د پښتنو لپاره پښتون رساله شروع کړه باچا خان په کال 1928 کې د پاکستان د لومړی پارلماني اسمبلی غړی جوړ شو او د فروری په دریمه یې د اسمبلی د غړي په حیث سوګند پورته کړو د لیکوالانو په هانو په خبره په کال 1955 کې پاکستان د باچا خان د خدای خدمتګار تنظیم غیر قانوني وګرځو او بندیز یې پرې ولګاوه لیکوالان وایي نوموړي چې په ولس کې د قومي شعور را بیدارولو کومه سلسله شروع کړې وه پاکستان پاکستان له جوړېدو وروسته یې هم د درغلیو او ټولنیزو ناانصافیو پر ضد خپلې دغه هلې ځلې جاري وساتلې او هم په دې وجه سوسو واره جیل ته لاړو. په دغه وجه ورته د بشري حقونو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په کال 1989 کې په هندوستان کې جواهرلال نهرو ایوارډ ورکړو. د جنوري په 16 کال 1988 کې باچا خان له دې دنیا سترګې پټې کړې او د هغوی له وصیت سره سم د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارلې شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. له عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز.
ټاکل شوی ده چې د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کوي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایندي عائشه فاروقي پرون مشال ریډیو ته وکړه. الیس ویلز پرون پاکستان ته رسیدلې وه. د نوښار ضلع په کاکا صاحب زیارت کلي کې پرون دی وه اوه کلنه ماشوم ایوز نور مړه موندل شوې ده. د پولیسو ځایي چارواکي افسر علي پرون ناوخته مشال ریډیو ته د ماشوم د کورنۍ لخوا د رپورټ وروسته د هغوی لټون پیل شو. نو د هغې جسد یې د اوبو په یوه ټینکۍ کې وموندلې. پرون مازدیګر یو شمېر کسانو د کوټه پرس کلب مخې ته د اوړو ګرانۍ او د بجلی او ګیسو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. د اطلاع په نوم مظاهره کوونکي مشال ریډیو ټول د اوړو دومره باید دومره لوړه شوي چې غریبان خلک یې د اخیستو توان نه لري. مظاهره کوونکو لیکلي شعارونه یا بیرونه هم پورته کړي چې پرې لیکل شوي حکومت یې د ګرانۍ مخنیوی وکړي. نن سهار نږدې 9 بجې د خوست د جرګو تالار ته نږدې بمي چاودنه شوي چې درې ولسي وګړي پکې ټپل شوي دي. د خوست امنیه قمانداني ویان خطر عادل دا خبره مشال ریډیو ته وکړه. چارواکي وایي پرون د یمن په مرکزي صوبه معارف کې ډرون او توغندوی بریدونه کې چې یمنی سرتېري هدف وو سل زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. په د یمن بهرنیو چارو وزیر محمد آل قدرانی دغه بریدونه چې د یوه جمعه سر په څنګ کې د ماښام له لمانځه مخکې ترسره شوي ناځوانه ترګرامه په نامه یاد کړي. پرون کیف د یولس اوکراني کسانو د چغدونو رسېدو سره سم تهران د مذکوري سوي الوتکې د تورې بکسې له هېواده د باندې وژلو په اړه خپل اراده بدله کړه. د پېښ په لټون کې ډګلې مشر حسن رضا ایرانی خبری آژانس ته ایرنا خبری آژانس ویلي د یوکراني الوتکې سبتونکي اعلی د ایران په لاس کې دي. د یوکران پوځ پرون ناوخته وویل چې په تېر یو شواروز کې د ملکي جنګي سیمه ختیځ دونباس کې د جګړې پر مهال یو اوکراني سرتېری وژل شوی او لس نور ژوبل شوي.
خبرونو لرنیز به واوري دا وسم وخت شوې دي د ونیزي خبرونه جمهوریت غغونه. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغه مبارزینو کیسې دروري چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړي. د دې لړۍ بل خبرونه د وتیلي وکیل او سیاسي مبارز شهاب الدین خټک په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې په خو په اړه معلومات شهاب خټک را کړی دي چې مشال ریډیو په خپلواک او سرکاري توګه تصدیق و نه کړی شو. راځي چې واورو جمهوری غږونه.
د مشال ریډیو په جمهوری غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل شوي ټکول شوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي ورکرز پارټي د یو مشر شهاب الدین خټک د مبارزې په اړه ده.
د دې غزل دا شعر چې کوم دا بیا خصوصا د جنرال مشرف دغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده. چې دې ښار کې دې ښار په مړی غلی څوکیدار چې څنګه پخوا و اوس هم ده.
دا شیر شهاب الدین خټک په هریپور جیل کې د بندیوانی په دوران کې لیکلی وو. دا 2009 کال وو او جنرال مشرف د پاکستان واکمنو چې پر ضد د دې هواد وکیلانو یا قانون پوهانو په پراخه کچه تحریک چلولې. دا د شهاب الدین خټک د شاوخوا 40 کلنی سیاسي جدوجهد لومړی جیل وو. خو هغه د سیاست، جمهوریت، انساني برابرۍ، طبقاتي جدوجهد، قانون واکمنی او ترګری ضد مبارزې له کبله ځورونی او کړاونه په نورو شکلونو کې هم لیدلې دي. شابدین خټک پاسل کې د خیبر پښتونخوا د کرک اوسیدونکو دی. خو پیدا سوی په 1915 کال کې د ملاکند په تانه شارګوټی کې دی. دا ځکه چې د هغه پلار هلته ملازمت کولی. سیاست ته د هغه رجحان د خپل نکاح او پلار لوجه و چې پاړه شهاب الدین خټک وایي
چې زموږ نیکه چې کوم هغه د خدای خدمتګار او د تحریک سره وابسته پاتې شو. ډاکټر سدل الدین خټک د پښتو ژبې شاعر او لیکوالو درې څلور تاریخ کتابونه چاپ شوي دي. شاعرۍ هغه بیا د اجمل خټک بابا سره خپل ذاتی ډېر تعلق و. دغه کې غریب خلکو د مزدورانو کسانانو خبره به هغه هم کوله. نو دا یو سیاسي تربیت یا زده کړه ما په خپل کور کې هم کړې وه. مثلا زما والد صاحب چې هغه په سرویس کې و که نه دي ضیاء الله اختر ماشاءالله هغې کې هغه وزیر اطاعت پاتې شوی و او مختلف طریقو سره د هغه ټارچر کولو کوشش شوی و. کله نوکری کې هغې ته مسلې جوړول کله
شهاب الدین خټک لا هم 12 کلن و چې د هغه غیر چاپیره سیاسي ماحول د هغه د سیاست سمت وټاکلې.
دا نن سوا او یلغم کال چې وکړه دي د دې پس په دغه علاقې کې کسان تحریک شو د خپل بنګ شندار په زور. بیا نن سوا انځاو یا يم شپګاو یا يم زما عمر ډیر کم و دغه وخت کې. خو د دغه تحریک سره زما هم درد دی کله چې ما له سم پاس کړو د هغې نه پس بیا مونږ د ولی خان بابا دا هغې سره بیا منسلک پاس.
شهاب الدین خټک چې په کومو ورځو کې عملی سیاست ته ودانګل دا په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د مارشل وخت و. په افغانستان کې د شوروي اتحاد فوجونه داخل سوي وو او خیبر پښتونخوا د افغان مجاهدینو د تنظیمونو مرکز ګرځېدلی وو. په عین حال کې د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د جنرال ضیاء الحق د مارشل خلاف د جمهوریت بحالی تحریک هم پیل کړی وو. په دې ورځو کې به په پېښور او خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې چاودنې هم کېدلې. نو په داسې حالاتو کې د ناامنۍ او جنرال ضیاء الحق پر ضد جلسې جلوسونه کېدل چې پکې به شهاب الدین خټک هم برخه اخیستله.
په کوارټ روډ باندې د کمردین ګړی یو سکول و. هلته یو بلاسټ شو په ټرک کې او ډېر ماشومان پاره کې تللي وو. هغې کې بیا مونږ چې کوم جلوس واسطه و نو خیبر بازار کې په هغې باندې بدترین لاټي چارج شوی و. په هغې کې زه فوک شوی وم. ما ټول بدن او سر زما زخمي شوي.
په 1978 کال کې د جنرال ضیاء الحق په الوتکه کې له وژل کېدو سره په پاکستان کې مارشل لا ختمه سوه. د انتخاباتو له لارې جمهوري حکومتونه جوړېدل او ماتېدل. د شهاب الدین خټک سیاسي مبارزه هم روانه وه. هغه د وکالت ډیګري ترلاسه کړه. په 1994 کال کې په ایبټ آباد کې جج سو. خو د قاضي په حیث ورسره د ځپل سوي طبقې غم و او هم په داسې یوه مقدمه کې بیا نوکری له لاسه ورکړه.
نوکری هم ما قربان کړې ده. زه شول جج وم. په هغې کې داسې وشو چې یو ډېر لوکل مالداري سړي مسله راغله د یو ډېر غریب سړي سره او دا غریب سړي نه هغه د خپلو بدماشانو په ذریعې سره یو کور قبضه اخیسته او هغه زنانې بېبارې وشاړلې او سامانونه ترې وغورځول. د هغې خلکو خلاف ډېر سخت اکشن واخیست. زه مجسټریټ وم. مصیبت دا و چې د هغې خلکو رسائی ډېره لرې لرې پورې وه. ما ته داسې ښکاري چې د هغې یعنی زمونږ د هغه وخت د کور د جدانو سره هم تعلقات و. د هغه وخت د کور کمانډر سره هم تعلقات. خو زه کلک په دې خبره ولاړ وم چې انصاف دا نه ده چې د دوه برابرو خلکو په منځ کې د سړی انصاف کوي. انصاف خو اصل انصاف دا ده
د نوکری له لاسه ورکول وروسته شهاب الدین خټک وکالت شروع کړ. په 1999 کال کې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم او مارشل لا ولګوله. په 2001 کال مارچ میاشت کې جنرال مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودھری په استعفا ورکولو مجبور کړ چې هغه له استعفا ورکولو انکار وکړ. جنرال مشرف د هغه د نیولو حکم وکړ چې پر ضد یې په دې هیواد کې وکیلانو د عدلیه بحالۍ په نوم تحریک پیل کړ. شهاب الدین خټک په دې کې فعاله برخه واخیسته او گرفتار سو.
د مشرف په وخت کې بیا داسې وه چې کجرې ته سر ورسېدو او هغوی زما د ګرفتاري ورنټ هغوی سره او بهر کوڅه کې هغه داسې یو موقع وه چې ما ته یو اطلاع راغله چې پولیس بهر راغلی دی او هغه سچویشن داسې و چې زال ته نه وتی شوم خو ما صاحب دې کسانو ته وویل چې دا تحریک چې دا تراغې نه شي کامیابېدی چې څو پورې په دې کې خلک گرفتاری ورنه کړي. نو ما هلته خپله گرفتاری ورکړه او زه بیا تقریبا اتلس ورځې پور جیل کې وم. په دغه تحریک دوران کې زموږ خلاف یو درې ایف آی آر هم مقدمې هم جوړې شوې وې پېښور کې او دغه گرفتاری زموږ چې وه تین ایم پی او لاندې شوې وه چې کوم د هوم ډپارټمنټ طرف نه دغه سیاسی خلکو د بندي کولو آرډر جاری کیږي د هغې لاندې شوې وه.
یوازې شهاب الدین خټک نه بلکې له هغه سره په لسګونو نور وکیلان او سیاسي فعالان هم نیول شوي وو. نوموړی وایي په جیل کې به مشاعره کولی او کتابونه به لوستل.
بالکل زما دا نیت و چې دا گرفتاری چې مونږ ورکو نو دا تحریک به مضبوطېږي. نو ما ځان سره جیل ته کتابونه هم راخستي وړي مې وو او دې نه علاوه ما مطلب دا دی چې ریډیو هم راخسته او ځان سره اخبار به مونږ کتو کتابونه به مونږ کتو او هلته یو ګراؤنډ وو هغې کې به مونږ ګرځېدو را ګرځېدو روټۍ به مونږ ته په ټایم ملاوېده او د شپې به بیا دا و چې مونږ خپل ژوند غم په خپله کولو. نو هلته داسې مشاعرې غوندې داسې د منګي او دغه د سندرو د ګپشپ پروګرامونه دا او په دې طریقې سره به مو ځان مشغول ساتل.
شهاب الدین خټک له وکیل سره سره شاعر او لیکوال هم دی خو چې کله د جیل دننه په دکان کې د کاغذ او قلم غوښتنه وکړه نو ور نه کړل شو.
جیل کې یو دکان وو چې هغې کې به قیدیانو ځان ته د ضرورت سیزونه اخستو. نو ما هسې د معلوماتو په غرض هلته کې هغې ته وویل چې یاره ما ته یو کاغذ او قلم په کار دی د لیکلو دپاره یو پن په کار دی هلته مې چې دا دلته جیل کې نه میلاویږي چا ته. نو بیا ما چې معلومات کړو چې دا ولې نه میلاویږي دا خو بې ضرره شاید دا چا ته څه وایي. نو زه خبر شوم چې دا چونکې په دې جیلونو کې د قواعدو او ضوابطو او خلاف فرضي هم کېږي جرم هم پکې کېږي نشې هم پکې خرڅېږي قیدیان دې ته مجبورولی شي چې د هغې نه عمله سټاف چې کوم دی هغې ته پیسې اخلي څوک نه ورکوي هغه بیا ترچر کوي وهي او بېزتي کوي. نو ځکه په دغه ځای کې قلم او کاغذ چې دی دا په سختۍ سره منو چې څوک چرته په هغې کې لیکلو نه کوي او هغه سر په لاس یا په څه طریقه د شکایتونه خپل بره ونه لېږي.
په 2008 کال کې شهاب الدین خټک په جیل کې اتلس ورځې تیرې کړې او راووت. په دې دوران کې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو طالبانو تشدد زور اخیستی و. شهاب الدین خټک به په هر هغه غونډه او مظاهره کې برخه اخیسته چې د ترګرۍ او انتها پسندۍ خلاف به وه. هغه به نارې هم والي او ویناګانې به هم کولې او بیا په 2014 کال کې پر هغه قاتلانه حمله وسوه.
زما په دې پېښور کې 2014 کال کې په ما باندې د ټارګټ کلینګ حمله وشوه او د خپل ګاډي کې روان وم کور نه ووتم او ریپورټ ته تلم. نو په دې کې زمونږ کورونه چې کومه ګلۍ راووتې وه د هغې نه پس یو سړک وو او هغه سړک بیا مین روډ سره ملاوېدو به دلته په ما باندې دغه برید وشو. هغه قدرت الله تعالی داسې زه محفوظ وساتلم چې زه په خپله اوس هم حیران یم. زما ګړی لګېدلی وو شیشې ماتې وې او ټایر پنچر لګېدلی وو زه بچ شوم او د هغه موقع نه ووت. د انسانیت خبره ما کړې ده ما د رورولۍ خبره کړې ده ما د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ خلاف خبره کړې ده. مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې پښتانه چې دي د دې خاورې نه په مصنوعي توګه میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې دا زمونږ د پښتون قام د مرګ او ژوند خبره ده او په دې باندې مونږ چېرې هم کمپرومایز نه دی کړی. ظاهره ده چې داسې خلک بیا داسې مسلو سره مخامخ کېږي. انتظار چې څنګه پخوا وسم دی دا بیمار چې څنګه پخوا وسم دی او دلته خلک د یو بل په وینو پایي. دغه کار چې څنګه پخوا وسم دی او د شیخ کار په چل فریب خېټه پالل دي. دا روزګار چې څنګه پخوا وسم دی وګه تګه یریدل ترهیدل مزدور کار څنګه پخوا وسم دی. د دې غزل دا شعر چې کوم دا بیا خصوصا د جنرال مشرف دغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده چې په دې ښار کې د دې ښار په مرۍ غلې څوکیدار چې څنګه پخوا وسم دی.
درنو اوریدونکو د مشال ریډیو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د عوامي ورکرز پارټي د یو مشر شهابالدین خټک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ونیزه خبرونه جمهوری غوونه مو واوریده چې عبدالحی کاکړ جوړه کړې و. وسم مخشوې ده د بلی ونیزه خبرونه د سولې پر لور. په نننۍ خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسو بیا پیلېدو په اړه وری. د خبرونه ستاسو لپاره بشیر کوخ جوړه کړې ده.
د سولې پر لور
د تشدد ختمول لپاره کارکونکي پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځل بیا د خپل جلسو په کولو سره ځان راخی. زه بشیر غواخم او نن په همدغه موضوعاتو د سولې په لور خبرونه کې خبرې کوو. ستړي مشي اوبزم کو د جنوري په 12مه پښتون ژغورنې غورزنګ په بنو کې جلسه وکړه. د دوی جلسې د یو څو وخت لپاره ځنډېدلې وي، خو اوس وایي د خپل سولیزې مبارزې په لړ کې به احتجاجي ناستې ډېرې. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین د بنو په جلسه کې یو ځل بیا د پاکستان پر امنیتي ادارو غږ وکړ چې غیب کړ شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي، د هدفي وژنو مخنیوی دې وکړي، د طالب وسلوالو ملاتړ دې نه کوي او د پښتنو وسایل دې تر خپل کنټرول لاندې نه راولي.
د
پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورزنګ نیوکې پر مبالغې ولاړې بولی. دوی د خپلو ویندویانو له لارې څو ځل خپل دا دریز تکرار کړی چې د وسلوالو سره مرسته نه کوي او د غیب کړو کسانو د مسلې حلولو لپاره یو حکومتي کمیشن جوړ شوی دی. پوز د دې غورزنګ غړي د نورو هیوادونو د ګټو لپاره پر کار کولو تورنی، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ وایي د غیب کړو د موندلو لپاره چې کوم کمیشن جوړ شوی دی هغه بې واک او بې اختیار دی. د نوموړو په نام نتی ادارې دی پر دوی د بې ځایه الزامونو لګولو پر ځای د امن ساتلو لپاره کار وکړي. څو ورځې وړاندې مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې دا وړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې د لر او بر یو افغان د نارې پورته کولو په اړه خپل دریز داسې وړاندې کړ.
دا موږ د پښتون سټوډنټ فیډریشن د پښتون د نارې خو داسې نه 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 مثال یا پی ټی ایم اوس راوړا یا مخکې سوال نه و. موږ خو دا غواړو چې افغان که د پولې اخوا دی او که د دې خوا دی یو افغان دی، د دې دا څوک نشي تبدیلول. پاکستان چې نو زه افغان وم، زه د هندوستاني سوم، هندوستان چې نو زه پاره ټیم کې زه د افغانستاني سوم. نو جغرافیه خو بدلیږي، او سبا به زه د برتانیې سیټیزن شم، نو زه به افغان نه یم. افغانیت خو زما څوک نشي ختمولی. اوس موږ د یو افغان خبره کوو، هغه ځکه کوو چې زما د افغان قوم ښه مستقبل او ښه ورځ زمون په افغان قوم باندې به په یو وخت راځي. داسې نه شي کېدی چې هلته زما په افغان رور جنګ سره مخامخ یو دلته زه د امن ژوند تېرومه.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره یې چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. دا اوړانګه لوڼی ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروفوي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم پر ده باندې ترجمه په دې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، فقط سیاسي پوهه ښځې له ورکې
مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق بم وي مبارزه بم کې څنګه
په دې تحریک کې مرګري یو نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو. موږ د هغه د تنظیمونو د خپلو ګوندونو د تنظیمونو د پاسۍ د ذمهوار خلک یو، د هغوی په تنظیمونو کې یو هر کس چې کوم دی. نو که چیرې دا دغه د ګوند په خوا ځي هم، نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه به بیا ټول خپلو ګوندو ته ځینې ځي، دا به هم حج پر میدان باندې پاتې هیڅوک به ورسره نه وي. خو زما نه دی خیال چې دا به د سیاسي ګوند په خوا ځي، دا به جوړېږي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیری چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفې په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي. بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لونی د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو. د پښتون لپاره د حقونو مبارزې په شوري توګه خپل کړي
تخلبو د دې اشیان مشاهده کوي او د حالات ته ګوري. او بیا په کور کې هم زما ورور چې کومه هغه د سیاست سره تړلې و نو هغه په سیاست کولې او دای چې کوم ادب سره تړلې و نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره ومزلو زه ادب ترالم، نو چې زه ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلې و نو بس ما و دې خوا د شو کم پیدا شو. نو دا سی په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم و چې د بقاعده رسمي تور دا سی سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لا فخر جن کیږي نو پکی
کس بنور د زکار بدرنګ کیږي تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او اوس یې د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټویټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
پختون چې موږ خبره کوو نو کې به هیڅ څه خزا هم او به هیڅ انسان هم د خزه کې ډار ډیر هم دی هغه وجه دار زه دا چې ګړم ځاتی توګه چې موږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې نه استل دي دعا کول دي دغه کول دي زه ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کیږي یا نورم سیزونه کیږي نو هغه دا ته پوښتنه کوي چې موږ بم غورځو که ښځې وي هغه د شایته شي کور کې دي کینې نو موږ به بم غورځو. هغې دا هم ته پوښتنه کوي چې دا کوم کډوال کیږي کومې ښځې نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه ویشت کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږه لږه باندې او ورته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده نو هغې دا ته پوښتنه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانېږي که نه نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وې ځکه چې کله به هم دوی ته موږ راتلې وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم خو دویم بیا ټول نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه دا به رام شي که نه موږ ډېر ملګري چې دي هغه موږ سره جلسو کې راغلي مین انګلیش ډېر مهم چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چې چا نومونه واخیسته دي ښکاره نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني موږ سره. د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
خیر د پختنو نا او د پختو د پارا شوندو